دا مشال رادیو ده زستا سکوربا گل ایازم ستړي مشه وخت ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان په پینډي کراچۍ او په بنو خار کې بمی چاودنو او بریدونو ګنشپیر ملکی وګړو ته مرګ جوړه اړولې ده د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هند او پاکستان ترمنځ د ویزې په معاهده لاسلیک کړي او د بشري حقوقو د سار نړیوالي ادارې د پاکستان نغښتي چې د پانسي قانون دی ختم کړي د دې ترڅنګ د قبایلی سیمونه نور رپورټونه هم لرو 19 پروګرام په لوشه د خبرونې په دوه مینمای کې اوریدل شي خو درسنه وړاندې د دې سات خبرونه د نجیب امیر ناورو
د محرم پر مهال د سخت امنیتی تدابیرو باوجود د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې پرون چاودنې او ځنمرګې بریدونه وشول د اتو مخ پر ودو هیوادونو سرمشریزه په اسلام آباد کې پیل شو چې ورکی د سوداګرۍ او پنګې چونې او نور موضوعاتو باندې خبرې کیږي او د اسرائیل او حماس ترمنځ قربان اعلان شوی او د وضع آرامېدو تمه کیږي پوره خبرونه پرون ماخام نو وخت د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې په یو وسلوال برید کې چې د ناصرګندو موټر سایکل سپرو لخوا د جانخیلو د تانې په پولیسو او اف سی ځواکونو باندې وشو د پولیسو د اف سی درې سرتیري وژل شول او درې نور ژوبل شول د پولیسو چارواکي وایي یو برید کوونکی هم په ډزو کې وژل شوی هلته وسلوالو کسانو د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ او د عوامي نشتر پارټۍ د غړي یاسمین ضیا کور چې په سرای نورنګ کې موقعیت لري الوزولې دی په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی یاسمین ضیا د دې پیښې نه پس مشال رډیو ته داسې وویل
سرای نورنګ چې موږ کوم کور د هغې ته بارود ایښې وه هغې دمکه شوې وه خو خیر جامې نقصان خو نه وی رسلی خو نور چې د مکان ته نقصان رسېدلی دی زه دلته پېښور کې په داسې حالاتو چې ذهني طور باندې د پارټۍ هر ورکر هر عهدیدار داسې هر قسم حالات ته تیار یې خو شکر الحمدلله موږ حوصلې دی نه پست کېدی نه سي موږ به د دهشتګردۍ خلاف دی نه هم زیات جهاد کوو
تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل پارټۍ په غړو باندې مرګونی بریدونه ترسره شوي دي د پاکستان پر اول پنډۍ ښار کې د یوې ځانمرګې حملې په پایله کې چې تېره شپه د شیعګانو په جومات کې وشوه د وژلو شوو کسانو شمېره درویشتو ته پورته شوه او د دې تر څنګ شپېته نور کسان پکې ژوبل شوي هم دي د دې ځانمرګې حملې نه وړاندې په کراچۍ ښار کې د شیعګانو په جمعتونو کې په ترسره شوو بمی چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وو د راولپنډۍ د پیښې یو عیني شاهد مشال لیډیو ته داسې وویل
بیگا بس تقریبا چې موږ د دې ځنا څنګه روان شولو او کور ته ورسېدلو لس منټه پس زمونږ د دې ځنا ټولنه لس منټه پس د دماکه وش اواز نه زمونږ ماشومان چې کوم دوه وغوی پاسې ټولې دروازې کلکې نه د ټول خوځېدل بس تنظیم ګډ وډ
تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه قبوله کړې ده په پاکستان کې د محرم یا امامانو میاشت هر کال د تشدد نه ډک کوي او په ترڅ کې ولسي خلک او امنیتي سرتیري وژل کیږي په اسلام آباد کې د اتو مخ پر ودو هیوادونو د غونډې پر مهال سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي او عامه رخصتي اعلان شوې ده د اسلام آباد حساسې سیمې چې ورته ریډ زون هم ویل کیږي د کانټینرونو په واسطه تړل شوي او د ښار په نورو برخو کې هم د موټر سایکل سپرو کسانو ځای په ځای پلټنه کیږي راپورونه وایي د بیګا رئیس د هلیکوپټرو په ذریعه هم د ښار نگراني کیږي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د اسلام آباد د حساسو سیمو ساتنه به پولیس او پوځ په ګډه کوي په دغه سرمشریزه کې چې پیل شوی پاکستان ایران مصر ترکی اندونیزیا مالیزیا نایجیریا او بنگلادش برخه اخلي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي دوی د افغانستان په دې پریکړه چې په تیرو دوه ورځو کې 14 قیدیانو ته د 500 سزا ورول افسوس کوي د افغانستان یو حکومتي ویان د شورو په ورځ تایید کړ چې شپږو کسانو ته د 500 سزا ورکړې ده دا پر هغو اتو کسانو سربیره دي چې یو ورځ وړاندې ورته د 500 سزا ورکړل شوې وه د بخښنې نړیوال سازمان وایي دوی معلومات ترلاسه کړي چې په راتلونکي وخت کې د 500 نورې سزاګانې هم ورکول کېدای شي طالبانو ویلي کړه دوی کوم غړي ته د 500 سزا ورکړل شوه نو دوی به انتقامي کاروای وکړي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی په باګرام کې د بندي ټولو کسانو لپاره چې د افغانستان د قانون لمخې باید خوشی شي اقدامات وشي د ولسمشر دفتر لخوا په خبره شوی یو اعلامیه کې د حامد کرزی په حواله ویل شوی ټول هغه کسان چې د دې زندان د چارو افغان حکومت ته سپارلو نه پس نیول شوی بیل سزنده باید د افغانستان حکومت ته په لاس ورکړل شي کرزی دا سرګندونه د هغه افغان پلاوی سره تر لیدلو وروسته کړي چې د باګرام له زندان څخه لیدنه کړې ده د دې پلاوی لاسته راوړنې ښایي چې د باګرام د زندان چارې افغان حکومت ته د سپارلو چارې په بشپړه توګه عملي شوې نه دي او ترې جدي سرغړونه کیږي د حماس او اسرائیلو ترمنځ د غزې په تړنګ کې اوربن اعلان شوی او داسې ښکاري لکه چې موثره وي. د اوربن اعلان د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل عمر او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وکړ. هیلری کلینټن په دې موقعه وویل
The United States welcomes the agreement today for a ceasefire in Gaza. For it to hold, the rocket attacks must end. A broader calm.
نوموړی وایي د امریکا متحده ایالات په غزا کې د اوربن پاړه د شوی تړون هرکلی کوي. د دې برقرار ساتلو لپاره اړینه ده چې د توغندیو وریدل ختم شي او پولی آرام شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکې مشورې منلې چې د مصر د اوربن پروسې ته یو چانس ورکړل شي. د همدې هیواد دفاع وزیر اهود بارک بیا وایي دوی خپل ټول پوځي مقصدونه ترلاسه کړي دي. همدارنګه د حماس مشر خالد مشعل وایي د هغه ځواکونه به په اوربن عمل کوي کوم چې د په وینا د اسرائیل لپاره د یوې تکتیکي ماتې معنی لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر دواړو خو غږ کړی چې د تړون په شرایطو دی ولاړ پاتې شي. راپورونه وایي د تور ورځو په جنگ کې 150 فلسطینیان او 15 اسرائیلیان وژل شوی دي. د ایران پارلمان د خپل هغې پریکړې نه په شا شوی چې ولسمشر احمدی نژاد نه د دې هیواد د کرنسۍ د فلج کېدو په اړه پوښتنې وکړي. د دې پریکړې اعلان د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړه شو چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وویل دا کار د ایران د دښمنانو په ګټه تمامېدای شي. په نوموړي اسلامي هیواد کې د آیت الله علي خامنایي خبرې د هیواد په ټولو چارو کې پریکنده ګڼل کېږي. د ایران د پارلمان د 290 غړو څخه اووه بیاوی د روانې میاشتې په سر کې یو درخواست جمع کړی چې ولسمشر احمدی نژاد دې راوغوښتل شي سو د دې خبرې وضاحت وکړي چې د نوموړي هیواد د ایټمي پروګرام په سر د غربي هیوادونو د بندیزونو له امله متاثره شوي د ایران د اقتصادي وضع په اداره کولو کې ولې د ځنډ نه کار اخیستل کیږي. د ایران قومي کرنسي یا ریال د سپتمبر د میاشتې راهیسې خپل ارزښت په دریو کې دوه برخې بایللې. د خبرونو پای
خبرونه مون مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شئ. د پاکستان په پینډی خار کې د شیاګانو د ازاداری مراسم په یو لاریون ځانمرګ برید کې د چارواکو په وینا تر 1000 پورې کسان وژل شوي دي. دا خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نښتو کې درې سرتیری وژل شوي دي. د قبایلي سیمو مومندو او باجوړ نه به کور شوي کډوال وایي چې د دوی فریاد د اوریدو څوک نشته.
دلته موږ د خوشحالۍ نیو ناست. تا ته وایي امن دی او تا علاقه سیف دوستان سیف ده. نو آخر موږ وګوځو موږ هم د دې پاکستان بچی یو. وایي ته باجوړی ته مومند دی او زمونږ د فریاد اوریدو څوک نشته.
او په اونیس پروګرام په لوشه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو په لومړي ځل د وړوکو نجونو نړیواله ورځ نمانځلې ده.
نو که دا کوم چې ټول چې څومره جنتی دي وړې عمر ولا ټول اول تعلیم مو کې خپل خدای سي نه چې خپل عمر نه زیات لار نم لغت عمر سړی هغه ورکه پیسو د پاره.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو ل مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی د دې خبرونې لومړی رپورت. پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي د پنجاب صوبې په راولپنډي ښار کې ځانمرګ برید شوی. د ځای چارواکو په وینا د غبرید د شیاګانو د ازاداری مراسمو په یو لاریون شوی چې په پایله کې 10 کسان وژل شوی او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د محرم الحرام په موقع د پینډی په ریس کورس علاقه کې په ماتمی جلوس کې د ځانمرګي برید لوجه یو شمېر کسان وجلې شوي او جوبل شوي دي. د ریس کورس علاقې د پولیس مشر ډي اس پي سردار شاباس خان مشال ریډیو ته وویل چې د ریس کورس په علاقې کې د قصر شبیر امام باړي سره نږدې دا ماتمی جلوس روان وو او د شپې تقریبا په پوکم 12 بجې په ختمېدو وو چې یو ځانمرګي برید کوونکی جلوس ته د ننوتو کوشش وکړو خو چې کله پولیسوالو د تلاشي اغستنو ځان یې په 14 والو زولو. د مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه
16-17 لاکته وې 10-15 زیاده انجرډ
نه په دې کې 14 پورې کسان وجلې شوې دي او د 15 پورې پکې کسان جوبل شوي هم دي او بل دا چې په دې 10 کسانو کې وو پولیس والا هم شامل دي ځکه چې دوی تلاشی اخستا چې دا ځان وژن کې راغې او د تلاشی دوران یې ځان والو زولو نو ځکه پکې پولیس والا هم مړ شول او دا خودکش دنه جلوس ته نه دی ورننوته بلکه بهر یې ځان والو زولو.
د ذکر ولدا چې د 14 نروستو پولیس والو علاقه په خپل ولکه کې اغستې ده او د غرنګ په 14 کې جوبل شوی کسان د پینډي ڈی ایچ کیو اسپیتال، بینظیر اسپیتال او هولی فیملی اسپیتال ته رسولې شوی دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خو تاسې د پینډۍ ښار د بمبی د ځانمرګې برید حال واورېدلو او وزو د خیبر پختونخوا بنو ضلع ته. د بنو پولیس په وینا تیر ماښام ضلع بنو تانا جاني خیل په حدودو کې نامعلومه موټر سایکل سپرو وسله والو د پولیسو او اف سي ځواکونو په یو ګاډي برید کړی چې د پولیسو او اف سي درې اهلکار وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د پیخی پلا تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان په غاړه اخیستی ده. د دې ترڅنګ تېره شپه نامعلومه وسله والو د بنو پولیسو ډی ایس پی او لکی مروت او امین نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي یاسمین ضیا کور ته هم بارودی مواد کیښودل شوي وو. د سیمې نه د مشال راډیو خبریال نور تفصیل سره.
د پولیسو په وینا تیر ماښام ضلع بنو تانا جاني خیل په حدود بارېړه پول سره نږدې د پولیسو او فرانټیر کانسټیبلری یعنی اف سي ځواکونو په یو ګرځنده ګاډي باندې نامعلومه موټر سایکل سپارو وسله والو برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس والا او یو اف سي اهلکار په موقع ووژلو او درې نور اف سي اهلکاران ژوبل شول. پولیس چارواکی وای په وژل شو کې یو د تانا جاني خیل سچو اپیل خان، کانسټیبل مصباح الدین او یو اف سی اهلکار شیرباز محسود شامل دي. د بنو پولیس لائن چارواکی وای درې موټر سایکل سپارو وسله والو برید وکړ چې د برید نه پس د پیښې ځای څخه وتښتېدل. خو د پیښې وروسته د پولیسو او اف سی ګڼه نفری د پیښې ځای ته ورسېده او د پلټنې عملیات یې پیل کړل. پولیس داوا کوي چې د یو وسلوال وډل کې دوه راپور هم ترلاسه شوی دی. د پیښې په اړه د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن رکیاس خان مشال ریډیو ته وایي ژوبل شوی اهلکاران یې په سملاسی توګه د بنو هیډ کوارټر هسپتال ته ورسول چې هلته یې درملنه روانه دی او د هسپتال ډاکټرانو په وینا د یو اهلکار حالت نازک خودلی شي. بل طرف ته تیره شپه د پولیسو په وینا نامعلومه کسانو د ضلع بنو پولیسو ډی ایس پی ګل نصیب کور ته بارودی مواد کې خودلی وو چې په 14 سره یې د کور دروازه الوزولې ده او نور ځاني تاوان یې نه دی کړی. د دې ترڅنګ تېره شپه لکی مروت سرای نورنګ کې د پولیسو په وینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړی یاسمین ضیا کور ته هم نامعلومه کسانو بارودی مواد کې خودلی ول چې په زوردار 14 سره یې کور ته تاوان رسېدلې خو څه مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. ایم پی اے یاسمین ضیا مشال ریډیو ته وایي
سرای نورنګ چې موږ کوم کور ده هغې ته بارودي خې وه، هغې دمکه سوی وه، خو خیر جانی نقصان خو نه وی رسلی، خو نور چې د مکان ته نقصان رسېدلی دی. زه دلته پېښور کې نو هغه خیر بچ ولل کور کې، هغه خو څوک روغتیا خیر فضل کړی ده. خصوصي طور باندې عوامي نیشنل پارټۍ ته چې کوم مخامخ دی کومو حالاتو ته، په داسې حالاتو چې ذهني طور باندې د پارټۍ هر ورکر هر عہدیدار داسې هر قسم حالات ته تیار دی. خو شکر الحمدلله مونږ حوصلې دی نه پست کې دی نه سي، مونږ به دې دهشت خلاف دین هم زیاد جهاد کوو، قوم دے پارا دے خپل وطن دے پارا هر قسم قربانی ته تیار یو.
د یادونه دا چې د روانې میاشتې په 12 نیټه هم بنو آبشار چوک باندې نامعلومه وسله والو د پولیسو یو اهلکار په ډزو ووژلو چې د پیښې وروسته د پولیسو په سملاسي کاروایی کې دوه برید کوونکي هم ووژل شول چې یو پکې د پولیسو په وینا د تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر بیت الله محسود خورایی ابراهیم هم شامل وو. په بنو کې د پولیسو او اف سی ځواکونو باندې برید ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان په غاړه اخیستې ده. نوموړی مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په کرخه وې دغه بریدی زکه کړي چې دغه پولیس والا او د دوی په ملګرو چاپی واهلې.
دا خو تاسې واورېدل چې د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې تیر ماښام د وسلوالو او د امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده، او دا غي مخکې مو واورېدل چې په پنډي ښار کې ځانمرګ برید شوی وو. اوس خبرو د کراچۍ ښار د بمی چاودنې په اړه. د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون کې د شیاګانو د جماعت سره نږدې دوه چاودنې شوې دي چې د پولیسو په خبره دوه کسان پکې وژل شوي او د خبریالانو په ګډون یولس نور پکې ژوبل شوي دي. د دې چاودنو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای دواړه چاودنې د اورنګي ټاون په پنځم نمبر کې د شیعه مسلمانانو د جماعت سره نږدې د چهارشنبه په ماښام مخې ته راغلي دي. د سیمې د پولیسو مشر جاوید اوډو د پیښې په ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پیښه په موټر سایکل کې د چاودیدونکو موادو لچولو څخه منځته راغلې. دی وایي کېدای شي دا حمله ځانمرګي برید کوونکي ترسره کړې وي، ځکه چې د پیښې د ځای څخه یو مړی موږ ته په لاس راغلی. په هغې مړی موږ ته کو او دا به د پلاتون وروستو معلومه شي چې دغه مړی د ځانمرګي حمله کوونکی دی او یا د کوم لاروی دی. په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور جوبل دي. د هغه په خبره د حملې هدف د پیښې د ځای سره نږدې د شیعه مسلمانانو جماعت وو چې د پیښې په مهال پکې د محرم د میاشتې په اړه ځانګړي مذهبي مراسم ترسره کیدونکي وو. پولیس وای د لومړی چاودنې وروستو د پیښې په ځای کې دویمه زوروره چاودنه وشوه چې پکې خبریالان او د ژغورنې د ادارې وګړي زخمیان شوي دي. کراچۍ د خبریالانو اتحادیې کراچۍ یونین اب جرنلسټ تر مخه په دویمه چاودنه کې د بیلابیلو سیمه ییزو ټی وی چینلونو پنځه خبریالان جوبل شوي دي. د هسپتال سرچینې وای په دواړو پیښو کې د جوبل شوو کسانو روغتیایي حالت د خطرې څخه بهر دی. سی آی ډی پولیس وای سکال د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د محرم په جلوسونو د حملو کولو خطر زیات دی. د یادې محکمې پولیس مشر مزر مشوانې وای
لشکر جنگوی سپه صاحب حسین پر محمد دا په سکرین روز کې اول کې روان دي. ورنل لکه دا څنګه چې کوم دھماکی شي دي دا هم دغه یو کړی دا دغه د سکرین کلینګ یو کړی دا ایکچولی کې خبر کاچې نه دې په ویلای دې ملایي کورې دې ملایي اوس پر اور پړنه کې بلا شه دې دا چې کاچې کې کوم دھماکی کی ځای خو یو پاتې دې هر ځای کې کار کې کوم دې ټارګټ رسی هغه ځای کې کار کې چوکې نن سبا چې کوم انیل دې لشکري جنگ وی ها اسو ټو
د نا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په کرخه مشال رادیو ته ویلي چې په کراچۍ کې درې ورځې مخکنی او پرونی یعنی د چهارشنبه دواړه حمله دوی کړي دي. د دې ترڅنګ بیګا شپه په پینډۍ کې د محرم په جلوس ترسره شوې حمله هم د دوی د پلویانو لخوا ترسره شوې ده. د هغه په خبره د کراچۍ دواړه حمله بمی چاودنې وې او د پینډۍ حمله ځانمرګي حمله کوونکي لخوا ترسره شوې چې په ترڅ کې یې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو خلکو ته درنه مرګ جوبله اوښتې ده. نوموړي زیاته کړه چې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک د صحابه کرامو رضی الله عنهما په شان کې ګستاخی کوي او غیر اسلامي کارونه ترسره کوي، نو ځکه به پرې دوی حمله جاری ساتي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د بشری حقوقو د سر نړیوال اداره وای په پاکستان کې وزره بندیان د 500 سزا سره مخ دي، کوم چې په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر دي. سازمان د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د 500 سزا په یو وار ختم کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو. د بشری حقوقو د سر نړیوال اداره وای پاکستان د 500 ورکولو سزا باید ختم کړي او د هغو هیوادونو لیست کې ځان شامل کړي چې د 500 ورکولو خلاف دي. د سازمان لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د نومبر په 15مه نیټه فوجي چارواکو محمد حسین ته د یو بل فوجي د وجنې په تور په میاوالی جیل کې 500 ورکړه. په پاکستان کې د 2003 کال راهیسې په غیر رسمي توګه د هغو کسانو چې د 500 سزا ورته اورولې شوې وه نیټه غځولې وه. د بشری حقوقو د اسار نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت پر 5000 بندیانو د پانسې حکمونه شوی. دا په نړۍ کې تر ټولو زیات د بندیانو شمیر دی چې د پانسې سزا سره مخامخ دي. د پاکستان لپاره د سازمان مشر علي دایان حسن وای پاکستان څلور کال وروسته د هغه خپل غیر رسمي فیصلې نه پشا شبي او بیا یې بندیانو ته د پانسې ورکولو عمل پیل کړي. دوی په پاکستان حکومت زور راوړو چې د پانسې سزا ورکولو قانون دی په یو وار ختم کړي. د سازمان په وینا د پاکستان حکومت د پانسې سزا په اړه ګډ وډ پیغامونه لیږي. د پاکستان د ولسمشر ویان فرت الله بابر د نومبر په 2 منیټه مطبوعاتو ته ویلي وو چې حکومت د پانسې سزا په عمر قید کې په بدلولو غور کوي او په دې لړ کې به قانوني ګامونه پورته کړي. د پاکستان واکمن پیپلز ګوند بیا بیا د پانسې ورکولو مخالفت کوي. سازمان د یو ناصرګند چارواکي په حواله وای چې محمد حسین ته پانسې د فوزی چارواکو په وینا ورکړل شوی ځکه چې د حسین سزا فوزی عدالت اورولې و. محمد حسین د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ته د رحم خواست کړی وو خو هغه رد کړی وو. د دې وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم د حسین د رحم درخواست رد کړو. دا تاسو واوریدل چې د بشری حقوقو نړیوال د حکومت د سار نړیوالې ادارې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د پانسې سزا په یو وار ختم کړي. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هند او پاکستان ترمنځ د ویزې په معاهده لاسلیک کړی دی. د دې معاهده تر مخه به د دواړو هیوادونو ولسته د ویزې په اړه اسانتیاوي ترلاسه شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریالي رابیا اکرم خان په دې رپورت کې برابر کړی.
صدر آصف علي زرداری د پاکستان او هند ترمنځ تګ راتګ لپاره د ویزې د معاهده منظوري ورکړې ده. د کمتر لاندې چې به د دواړو ملکونو اولس شپږ میاشتو لپاره د سیلګری ویزه ترلاسه کولی شي. د ایوان صدر نه جاری شوې خبر پاڼه زیاتوي چې په دې معاهده د هند خارجه وزیر په 8 ستمبر 2012 د پاکستان د دورې په موقع لاسلیک کړی وو. خبر پاڼه وایي چې پاکستان او هند د ویزې معاهدو مقصد د دواړو ملکونو اولس ته اسانتیاوې ورکول دي. د دې معاهده تر لاندې د سیلګری ویزا یا ویزټ ویزا به 15 مخصوص ځایونو لوي چې میاد به شپږ میاشتې وي. د دې علاوه تاجرانو ته به هم کاروباري ویزې ورکړې کیږي. د پاکستان او هند ترمنځ د ویزې معاهده په اړه پخوانی سفیر او بهرنیو چارو کارپو طیب صدیقی وایي چې دا معاهده به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته وده ورکړي.
تیر څو کالو کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخواله پاتې شوې ده او د غلوجې تجارت ته وده نه ترلاسه کیده. نو دې معاهده نه به دا وشي چې د اولس اعتماد به بحال شي او په حکومتي او اولسي کچ به د دې ښه اثرات پریوزي. نو زه ګڼم چې ډیر ښه ګام اوچت کړی شو او د دې نه د ښو نتیجو تمه لرلې شو.
بل خو د پیښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې دا نوې معاهده د تاجرانو لپاره ګټوره ثابتې دي. شي
یو خو به هر خار لا بیل ویزا غستل غوښته او هغه کې به بیا پولیس راپورټ به پکې راتلو. نو چې کم سړی تاجر وي هغه چې دی هر خار لا بیل ویزا اخلي او بیا سار اول پولیس رپورټ کوي او بیا بچا ته کاروبار خبرې کوي. نو دا خو ښه کړی دي چې یو خو 15 خارونو پورې بزنسمن چې دی هغه ویزا غستې شي. ټایمن چې دی هغه پکې سیوا کړی دی. بیا یو ځلې انټری باندې متعدد ځله به انټری کېدی شي. دا ټولې خبرې دا سې دي چې هغه کاروباري خلکو لپاره او هغه خلک چې کم کاروبار لزمکا اواري هغه تګ راتګ به آسان کی.
د خبر پاڼې په وینا چې ګروپ ټورست ویزا یا ډلو لپاره د سیلګری ویزې سہولت به د دواړو ملکونو طالب علمانو لوي. خو دا به صرف د سیلګری ویزې وي نه چې په دې به طالب علمان د دواړو ملکونو تعلیمي ادارو کې داخله ترلاسه کړي. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری. تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته واګیه. د خبر پښتونخوا د ترانسپورت سانګي د سی ان جی د نرخ ارزانې دوه وروسته د ګاډي په کرایو کې د 25% کمیره وستو احکامات جاری کړی دي. لبلې خو د پیښور نه بیلابیلو سیمو ته تلونکي ګاډي تر وسه د خلکو نه زیاتې کرای اخلي. اسرار اتل له نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا حکومت په سینجی د چلیدونکو گاڑو په کرایو کې د 15% کمی راوستلو احکامات جاری کړي، چې مقصد یې د سینجی په نرخ کې د عدالتي فیصلې وروسته عام خلکو ته اساني ورکول دي. خو له بلې خوا تر اوسه عمومي خلک د دغه اسانۍ څخه محروم دي او پخوانی او زیاتې کرایې ته اخستل شي. په دې اړه د اف آر پی خبر سره تعلق لرونکي یو تن مشال ریډیو ته وایي:
زما نوم اشتیاق افریدی دی. چې کومه 25% کرایو امپلیمنټیشن د پر گورنمنت آرډر کړی دی، دې باندې کچري عمل وشو زمونږ عوام ته فائدې مشکل ده چې لکه اوشي دا امپلیمنټیشن.
د جمرود یو تن اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي چې د پیښور کارخانو نه تر جمرود پورې تر اوسه په کرایو کې هیڅ کمی نه دی راوستل شوی، او دوی نه ګڼي چې د صوبایي حکومت دغه احکاماتو سره به په کرایو کې کمی راشي.
زما نوم ګلاب شیر دی او زه د جمرود اوسیدونکو یم. کم ګاډي راځي د جمرود نه تر کارخانو پورې نو یو روپۍ نه کم کړي. اوس چې کم کړي ډبې راځي، مخکې 15 روپۍ اخیستی او اوس چې کم دی 15 روپۍ خالي. حالانکه دې کې 31.something کمی راغلی او دا باوجود هم دو کرایې کمې نه کړي.
بلخوا په پېښور کې یو تن سی این جی ټیکسي چلوونکی وایي چې دوی په خپلو کرایو کې لږ ډېر کمې راوستې دي.
زما نوم سعید خان دی او زه ټیکسي چلوم. کله نه سی این جی ریټ کم شوی دی، دې سره ډرایورانو ډېره گزاره کړې. مثال په توګه باندې لکه چې څنګه مخکې به خلکو 200 روپۍ یو زید اغېشتې، نن سبا کم از کم تقریبا 170 روپۍ خوخه باندې علي مطلب دا بالکل کمې شوي دي. خو بعض اوقات خلک دا سوچ کوي چې آیا دا کم ریټ فکس شوی دی که دا چیرې برقرار پاتې شو نو بیا به خلک د دینه هم ډیره گزاره وکړي.
د حکومت لخوا د گاډو په کرایو کې د 15% کمی د احکاماتو نپاس به څنګه یقیني کولی شي، او د عدالت لخوا د سی این جی د نرخ ارزانولو وروسته د گاډو کرایې تر اوسه ولې نه دي کمې شوې؟ په دغه سوال راته د پېښور د ترانسپورت اتارټي د سیمایز دفتر مشر نسیم خان داسې وی: د یادونې وړ ده چې د عدالت لخوا سمود وړاندې د سی این جی په نرخ کې 1.5% کمی راوستل شوی، خو تر اوسه د گاډو کرایانې هغه شان زیاتې دي. دې لړکې د صوبایي حکومت لخوا د نوي احکاماتو تر مخه په کرایو کې 15% کمی راوستل شي. د خیبر پختونخوا د ترانسپورت چارواکو په وینا دغه لړکې دوی د ټرافیک پولیس په مرسته د زیاتو کرایو اخستونکو گاډو پر ضد عملیات پیل کړي، چې مقصد یې د کرایو کمی یقیني کول دي. اسرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا فورن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې مش ازبکستان اسلامي غورځنګ که څه هم کمزوري شوی دی، خو بیا هم له فوزي پلوه یو پیاوړی تنظیم دی. لنډیز به له عبدالحی کاکړ وورو.
د امریکا په فارن پالیسی مجله کې دا لیکنه کریستوفر انزالون کړی ده. لیکوال د میګل یونیورسټي د اسلامي علومو په مرکز کې ډاکټري کوي. د مقالې په سر کې لیکوال په قبایلي سیمو کې فعال د ازبکانو د وسلوال تنظیم له القاعده او پاکستاني طالبانو سره د ژورو اړیکو تفصیل ورکړي چې څنګه له دوی سره په جنگي چارو کې همکاري کوي. دای د یو شمیر جګړو ذکر کوي او دا هم وایي چې د بنو له جیل څخه د شاوخوا 400 بندیانو په خلاصولو کې د ازبک وسلوالو تنظیم پوره مرسته کړې وه. کریستوفر زیاتوي چې په ازبکستان اسلامي غورځنګ کې یو غوریان، ترکمن، ترکان، پښتانه، غیر پښتانه پاکستانیان، چینایان، چیچن، جرمنیان او روسان هم شامل دي. دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان او وست ایشیا کې هم کاروانی کوي. د لیکوال په خبره د دې تنظیم د میډیا څنګه ډیره فعاله ده. د بیا له کال 2001 راهیسي بیا تر اوسه پورې د ازبکانو د دې وسلوال غورځنګ د هغو مشرانو تفصیل ورکوي چې وژل شوي دي. کریستوفر انزالون په پای کې لیکي: په قبایلي سیمو کې میشت ازبکستان اسلامي غورځنګ که څه هم خپل ډیر مهم مشران او غړي په جګړو کې بایللي دي او د دوی د جنگیالو شمیر اوس کم سوی دی، خو بیا هم له جنگی او د پروپاګاندایز میډیا له پلوه مضبوط دی. د دې پوینه دغه تنظیم له نورو وسلوالو ډلو په تیر بیا له تحریک طالبان پاکستان سره ډیر نږدې اړیکې جوړې کړې دي. د ازبکانو وسلوال تنظیم د جندولا نومي سټوډیو لاري د ش معیار ویډیوګانې او اډیوګانې جوړوي او په ازبکي، روسی، فارسی، عربي، جرمني، برمی، اردو او پښتو ژبو کې بیانونه او تبلیغاتي مواد خپروي. لیکوال یو بل مهمه خبره دا کوي چې ازبکستان اسلامي غورځنګ اوس د راتلونکي نسل په جنگي جوړولو ډیر وسایل خرڅوي. د دې لپاره دوی په ځانګړې توګه ماشومانو ته جنگي تربیتونه ورکوي. کرستوفر انزالون خپل مقاله په دې راغونډوي چې سربیره پر دې د ازبک جنگیالیو غورزنګ ته زیات تاوان رسیدلی دی، خو لا اوس هم په افغانستان او د پاکستان په قبایلي علاقو کې زیات فعال دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی په د خبرونه په دوه مینمای کې په لوشه پروګرام تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او د پاکستان کورونې ورسپانو ته هم کتنه لرو. وخت د لیونی د ماسپخین یونی وبجه شبیدا نجیب امیر را سره په سټوډیو کې ناشته نو داغې نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
محرم پر مهال د سخت امنیتی تدابیرو باوجود پرون د پاکستان په بیلابیلو خارنو کې چاودنې او ځانمرګي بریدونه شوي چې ورکی لزګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. دا تو مخبرو دوی ودونو سرمشریزه نن په اسلام آباد کې فایل شو چې ورکی د سوداګرۍ او پنګیا چونې او نور موضوعاتو باندې خبرې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې قیدیانو ته د پانسۍ د سزا په ورکولو افسوس ښکاره کړی. راپور نوای د باګرام د زندان چارې د تړون سره سم لا هم په بشپړه توګه افغان حکومت ته نه دي سپارل شوی. د اسرایل او حماس ترمنځ اوربان اعلان شوی او د وضع د آرامېدو تمه کیږي، او د ایران پارلمان د ولسمشر محمود احمدی نژاد څخه د پښتنو کولو د پریکړې نه لاس په سر شوی.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړ، او اوس وخت شوې ده د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپل ادارې خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان دغه ورسپانې لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې برابرې کړې.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تخلیلی کې چې ډی ایډ بزنس فورم غړي ملکونو کې ترقی او خوشحالي یقیني جوړولې شي، او د غړي ملکونو ترمنځ بهامي تجارت کې مسلسل اضافه روانه ده او د غرنګ معیشت د بهتري طرف ته روان دي. ادارې مخکې لري چې دا یو لوی سفر دی چې پکې اقتصادي استحکام سو پورې ملکی معیشت دومره مضبوط نه جوړوي چې هغه سیاسي استحکام او د جمهوریت نظام د مضبوطۍ بنیاد جوړ شي. نو له ځ حکمرانانو د بیانونو نه مطمئن اقتصادی صورت حال طرح گرے نہ متاثر شوے دے. ادارے لکھی چی یو ایٹمی ملک باوجود بجلی گیس سی این جی مسلسل بحران اور دا پیٹرول مصنوعات پر قیمتوں کی بدلون نہ اولس ڈیر پریشان دے دا سے تاجران ہم دا عدم تحفظ کار دی. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې اول دی امن قائم کړي، نو بیا چرته علاقائی او عالمی منډې کې پاکستان مهم کردار لوبولې شي. جنگ رسمانه خپل ادارې کې لیکي چې د پی ټی ای چیئرمین د موبایل فون په نایټ پیکیجونو فوري پابندي لګولې ده، او لیکي چې د پی ټی ای وینا ده چې اغوی ته د موبایل کمپنیانو خلاف سپریم کورټ، پارلماني کمیټیانو او د صارفینو له اړخه شکایتونه ترلاسه شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې چرته پورې د پی ټی ای د چیئرمین د اقدام تعلق دی، نو په دې کې د ادارې سم مفاد شامل نه دي، بلکه سپریم کورٹ د پارلیمنٹ کمیټیانو، سینیټرانو، قومی اسمبلی غړو او د صارفینو شکایتو ته کوو کتلې شي، نو د کمپنیانو مالکانو د موقف او کاروباری مفاداتو باوجود د پی ټی ای د دې اقدام جواز مخې ته راځي، ځکه چې معاشره کې د اخلاقي اقدارو تباهي داسې صورتحال پیدا کوي چې هغه په هیڅ صورت نشي قبول کېدی، او یو معاشره هم دا صورتحال برداشت کولو ته تیار نه وي. ادارې اخیره کې لیکي چې د موبایل کمپنیانو دا ذمہواری ده چې هغه د پی ټی ای چیئرمین په حکم عمل درآمد کړي، ځکه چې دینه به اولسي حلقو کې یو خوشګوار تاثیر پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کرسچن ساينس مانیټر مجلې په یو مقاله کې د پاکستانی عدالت د رواني اونۍ هغه پریکړه استایلی چې په ترڅ کې د دې هیواد د یو عیسائی جنې پر ضد اسلام ته د سپکاوي مقدمه خرج کړې و. بلخوا د برتانی فانشل ټایمز او ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې ویلي چې د افغانستان د خلکو یو د پام وړ شمیر په دغه هیواد کې په امنیتي او اقتصادي برخو کې لمن رامنځته شوي پرمختګ څخه خوشاله دي. د دواړو مقالو غټ ټکی هارون باچا دروبروي.
کرسچین ساينس مانیټر امریکایي مجلې په یو مقاله کې د پاکستاني عدالت د 13 نه ورځې هغه پریکړه یو تاریخي پریکړه بدلې چې پترس کې دغه هیواد پر یوې عیسائی جنای اسلام ته د سپکاوي لګول شوی تورونه خارج کړل شو. مجلې د پاکستان د بشر د حقوقو فعالانو په حواله لیکلي چې د عدالت دغه پریکړه یو مثبت پرمختګ دی او دا چې د پاکستان عدالتونه او قانون عملي کوونکي ادارې به په راتلونکي کې د دغه رقم دوسیو د سیړلو پر مهال مسؤلانه اقدام وکړي. مجلې په نه حال کې د ځینو شینونکو خبر راغستی چې وایي دوی باور کوي چې په پاکستان کې افراطي نظریات مخ په غوړېدو دي چې له وجې په دغه هیواد کې د سختدریزۍ اوسنۍ څپه راغلې ده. دوی دغه راز په پاکستان کې د فعالو یو شمېر ډلو لخوا د وسلو کارولو خبرې هم اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو یوې فعالې ماروی سرمد کرسچن ساينس مانیټر ته په فیصل آباد ښار کې اسلام ته د سپکاوي په تور د تورن شو دوه ورونو له عدالته د باندې د وژنې د پیښې په یادولو سره ویلي د عدالت لخوا د خوشي شوي عیسائی جنای ژوند لا هم خوندي نه دی. د مجلې په لیکنه میرمن سرمد هم په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ناسرګند وسلوالو له برید څخه بچ ووته. بلې خوا ته برتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د خپلې یوې مقالې په سر کې پوښتنه کړې چې د هغه هیواد نوم واخلئ چې په سلو کې 250 وګړي وایي هیواد یې په مثبت لور روان دی او 50% بیا وایي چې اقتصادي وضعیت یې د 13 کال په موده کې ښه شوی دی. ورځپاڼې لیکي دا په امریکا، سنگاپور یا برازیل کې نه بلکې په افغانستان کې شوی دی. یوې سروې پایلې دي. د مقالې د لیکوال په وینا امریکا باید په افغانستان کې د 13 یوې لسیزې د پوځي کمپاین چې ډېر ګران ورته تمام شوی له پرمخ بیولو لاس واخلي. لیکوال زیاته کړې د ولسمشر اوباما دغه تګلاره درسته ده چې وایي په راتلونکو دوه کلونو کې به له افغانستان امریکایي سرتیری وباسي.
هارون بچاو چې د نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې و او ستاسو لپاره یو بل نړیوال موضوع هم لرو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې لیکوال طارق فاطمی لیکي د چین د کمیونیست ګوند نوی مشرتابه د یو نسل د مودی نه زیات بدلون خای او د چین د نوی مشران د دغه هیواد د جوړونکو بچیان دي. د دې مقالې نور مهم ټکي د انیسا اجمل نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال طارق فاطمی لیکي د چین د کمیونیست ګوند نوی مشرتابه چې د راتلونکي لس کالو لپاره ټاکل شوی د یو نسل د مودې نه زیات بدلون په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي د 13 دریو لسیزو راهیسې چین بې مثاله پرمختګ کړی دی او خپل ځان یې د غیر ترقی یافته هیواد نه یو لوړ صنعتي هیواد جوړ کړ چې په راتلونکي کې ډېر زر د نړۍ یو لوړ اقتصادي هیواد جوړېدای شي. لیکوال لیکي د چین علاوه داسې بل یو ملک نشته چې دومره لنډه موده کې پرمخ تللی وي. د طارق فاطمی په وینا د چین د نوی مشران د دا هیواد د جوړونکو بچیان دي. څوک چې د چین د کلتوري انقلاب او د پرمختیا د وخت د تجربو نه تیر شوی دي. د ورځپاڼې په وینا دا نوی حکومتي طبقه غواړي چې د هیواد په فیصلو کې زیاته ونډه ولري. مقاله لیکي که څه هم د چین اقتصاد په ښه توګه پرمخ روان و خو اوس د رفتار کم شوی دی او د مالدار او غریب ترمنځ فاصله زیاته شوې ده چې له وجې د ټولنیز او سیاسي اړیګړې ویره رامخته کیږي. ورځپاڼه لیکي پخوانی مشر هو جنتاو پر دې مسلو پویو د درغلو وجوهات یې راښکاره کړی وو. خو اوس نوې مشرتابه لا پکار دي چې ډېر زر دا فیصله وکړي څنګه سیاسي اصطلاحات راولي. ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال په اخره کې لیکي په جنوبی ایشیا کې څه خاص بدلون نه ښکاري او چین په خاموشه سره د امریکا د هلو زلو مخه نیسي. هند سره یې تجارت زیات کړی، افغانستان کې زیاته سرمایه کاری کړي، ایران سره یې اړیکې خوندي ساتلي او پاکستان سره یې ستراتیژیکي اړیکې مضبوطې کړي دي.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه بعد ورځ راوته ما وېڅ زارک منې لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا او خنيو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطی کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
تاسو د مشال لړۍ خورونې ته غوږیده. خبر پښتونخوا جلزو کیمپ کې د مومندو او باجوړ ایجنسی په سوونو میشته کډوال وای چې 13 نه هم میاشتو راځي په دې باندې راشن بند کړی شوی دی. بلخوا چارواکي وای چې د دې ایجنسی صفا کړی شوی دی او هلته امن دی او د دغه کډوالو حیثیت هم ختم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکوي.
په جلزو کیمپ کې میشته د ممندو او باجوړ پسلګو بې کوره شوي د خاندانونو خلق وایي دوی باندې د تیر نه میاشتو راسې راشن او نور امدادي توکي بند کړی شوي دي. په دغه کیمپ کې میشته د باجوړ او ممندو بې کوره شوي خلکو مشال لیړو ته د خپل ستونزو په حق لباندې صدارنګ وویل. حکومت خو زمونږ صدقه وکړه چې زمونږ کورونه تباه کړل، زمونږ زنانې کونډې کړل، زمونږ ماشومان یتیمانان کړل، زمونږ کاروبارونه خراب کړل، زمونږ بچي بې تعلیم کړل، زمونږ مستقبل یې تباه او برباد کړ. دلته موږ د خوشحالۍ نه یو ناست. تا ته وایي امن دی او ته پاکستان بچی د دې خاورې پیداوار یو. وای ته باجوړی ته مومن دی او زمونږ د فریاد اورېدو څوک نشته. زمونږ دغه مړی ناری دی قبر کې چې مړی هر څونه ناری وکړي دا خلک یې نه اوري.
زه د باجوړی جنسیم صاحب دلته چې کوم منګه اوسېږو نو منګه مجبور یو. باجوړ کمې ولیدلې چې باجوړ جوړ دی دا دې پکې وشپه کې کنه دا دې نر شي داسې لاړ چې په دې ګاړي کې دلاشې تور چې شو ګاړي او یو دوه ورځې دې تېرې اسې دې پکې وګرځېرو ګرځې یو ورځې دې تېرې د درو غاله ورته معلوم شي پالي کاپټر کې دې نه دي کوز په لور دې لاړ کې پاتې ولې نو زه به کته شپه کوم چې د شپې را باندې څوک چاړک دي سړی نه دی معلوم دا دې ته تامل بیا شي دې امن خو هغه چې څوک په اربخ کې هغه ته ازادي دې رزه سپتال ورته لښم دلته په کور کې خورې تړیو د کې دې شم
ولې هم په دې خلا چې کله مون د دغه کیمپ تنظیم سنبالون کې صوبایي د قدرتۍ افتونو د مخنیوي ادارې یا پی ډی ایم مشر ظهیر الاسلام نه پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې امنیتی هلکارو دغه ایجنسی کلیر کړی دي او دوی لپاره هلته د واپس لو پوره پوره انتظامات شوي دي او دوی ته پیسې هم ورکړي شوي دي.
د 4 لک هاوسینګ کمپنسیشن واغستو، د 6 منتھلی راشن پیکج هم واغستو. دا اوس صرف زمونږ د بجلی او د فری هیلث او ایجوکیشن فیسیلیټیز انځای کوي. د دې سټېټس چې دا کنه اوس د ای ډی پی سټېټس اډودا نه د دې ایریا چې دی مونږه د هر قسمه سروې نه پس سکیورټی فورسز کلیر کړی دي تاسو واپس لاړ شئ خپل کورو ته. او دې بیا هم نزی بیا د دې ایریا چې کله کلیر شو دې سره یو میټینګ یو ډیډ لاین بل ډیډ لاین بل ډیډ لاین. سیمیلرلی مومندو والا هغه د ای ډی پی سټېټس نشته.
ولی هم په دې خلا چې کله مونږ د قبایلی علاقو د پرمختګ ادارې یا ایف ډی ایم مشر اسهر علی نه پښتنه وکړه هغه ویل چې صرف د باجوړ ایجنسی لوسم علاقې 206 او یا خاندانونه داسري چې هغه تستون زشته خو ولې د هغه لپاره هم انتظامات شوي دي.
دا په اوړو کې د مالګي برابر هم نه دی پاتې. ما په خپل باندې د پولیټیکل ایجنټ صاحب سره خبره کړې و او مونږه غون ممند ایجنسی ډی نوټیفای شوی دا غي خو هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې دلته دې څوک وي تر څو پوری د باجوړ والا دا بالکل دا غي خبره صحیح ده. هغه کې څه فیملیز دا سي دي خدای نه چې دوی باروزی نه دې لپاره ګورنمنت هغه دې لپاره جدا پروګرام جوړ کړی دی چې هغه ببل ځکه دې راکې.
یادونه ول دا چې د پی ډی ایم د شمیرې تر مخه دا وخت په جلوزه کې د باجوړ خوشا وسو او د ممندو 250 داسې خاندانونه پراتري چې دا غوي دلته د کډوالې حیثیت ختم شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږ یې. د شپقدر تحصیل سیاسي، سماجي او کاروباري خلک وای چې هغوی به د شپقدر په جرګاهال کې سره غونډې کولې ځکه چې دا یو محفوظ ځای وو. خو اوس حکومت هغه ځای وران کړو او په دغه ځای د دوکانونو پلازا جوړوي. مقامی خلک وای چې په کال 1979 کې د شپقدر آبادی 15 لکه وه او د دوی لپاره هم یو دا ځای وو چې ورتبه راتل. حکومت او چارواکي په دې اړه سوای د سیمه د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې ورو.
په تحصیل شپقدر کې چې د اولس آبادی په کال 1999 کې 15 لکه خودل شوی و، یوازینی جرګهالی چې د تحصیل میونسپل اډمنستریشن په ودانه کې آباد و د ځای سیاسي، سماجی او د کاروباري ولس په وینا وړنګول شو. دغه ولس وای د اډمنستریشن ودانی چې ولسی جایداد و دا ساتپوري چارواکي یو کاروباري پلازا جوړوي چې په لکونو ولس په د جرګهال د صفا اوبو د لوی پلانټ او د فایر بریګیډ د عملی او د ګاډیو څخه محروم شي. د انجمن تاجران شپقدر مشر نور احمد خان وای لدی وړاندې په شپقدر کې د لوبو پارک هم خرڅول اعلان شوی ولې د ولس په احتجاج هغه فیصله بیرته واپس شو.
منګه دا وشه په دغه کمیټې په ځای باندې غټ حال جوړ شي. منګه د عوامو یو اجروي منګه د کار سره سیاسي ګوند سره چې کوم تعلق لري ناغوی راځي نو سبا پارک کې یا په بازار کې یا په چوک کې جلسې سخت شولې لکه چې حالات په وجه باندې سیاست د دینه مخ کې چې کوم د دوی وجه د پارک کې منګه پلازې جوړو هغه منګه چې قوم مشران غون شلو اغه منګه بند کو اغه مطالبه منګه وګ چې د مزید چې کوم نورم خشي دینه د قصافانه کې د پدخه د لیدلی و به قصافانه شو د قصافانه لیدل شي
محمد جان کی ګانه چې د شپقدر په کچرو کې کارکون کې د وکیلانو مشر دی وی ویل شپقدر د محمدو باجوړ او خو شسیمو لپاره لوی خار دی او په داسې ځای کې د عوامو د ناستي او د فائدې ودانې خرڅول د اولس سره زیاتې دي
چې شپقدر یو داسې علاقه ده چې په دې کې تقریبا چې په هر میاشت کې سنه سو مطلب داری ترهګيري یو 14 کېږي دا غیر لپاره ضروری ده چې دا غیر لپاره چې کوم پایر بریګیډ دی یا واټر فلټریشن پلانټ دې نه غو پکړې په ځای کې ولړ د ډېر د افسوس خبره نه ده دا کړې چې کسی چې په هسپتال کې ودرولې دي
د پاکستان پیپلز پارټي شپقدر سره تړاولورن کې شیخ لاله د حکومت نه غوښتنه کوي
نو مونږه دا مطالبه کوو چې جرګه حال دې مونږ ته بحال کړی شي او کوم د فایر بریګیډ عملا یا ګراج چې دا مونږ ته بحال شي
لدی ورستو مو د ټاون میونسپل اډمنستریشن د مشر افسر بختیار محمد جی سره خبرې وکړلې
فایر بریګیډ لپاره او د ګاډو لپاره شاته زموږ خپل دفتر جوړیږي پای کې د 20 ګاډو ګنجائش ده او ځای پکې شته زموږ چې کوم افس جوړیږي پای کې لپاره ما غټ حال جوړ کړی خو هغه کې صرف او صرف جرګه پکې کې دي چې کوم جرنلست یې هغه پکې راتلی شي زموږ ممبرانو میټینګس پکې کې دي شي هغه لپاره غټ بر ما پروپوز کړی دی
بختیار محمد زی وویل هغه د خپل نوکرانو د تنخواګانو دراوستلو لپاره داسې ګام اوچت کړی دی
چې دا تنخواګانې زموږ دې کې موږ له ګورنمنت پیسې نه راکوي مو کوم دې اډو دې پلازو دې هغه نه انکم جنریټ کو دې خپل ملازمینو له تنخواه او دا سفایر موبایل پکې کو کنه جی
دا ولس وای شپقدر ته نه یوازې د چارسدی محمدو باجوړی تمانخیل او گیګانی قامون راځي بلکې ور باندې د چترال او د دیر اولسوم تیریږي باید د دې ټولو د فائدې عوامي ځایونه دي خرص نکړي شي
د تحصیل شپقدر نمو رپورت واره د چز همکار را لګري وو او اوس وخښوې د 19 پروګرام پلوشه د نن په پلوشه کې به واوري په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ماشومان جنو ورس اون مازله او د دغه ورس پیغام یې په نړۍ کې د ماشومان جنکو د ودونو ریواج ختمول بو دا چې په افغانستان کې پاکستان کې په دې اړه خزي او جنو سوي د نن پروګرام کې اوریدل شي د دې پروګرام جوړونکو د مرشال همکار فرخند وزیر ده
پلوشا
پهار کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واور په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتان هم لمانا راته غوږ کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخندا وزیر هرکلی کوم د نن په خبرونه کې به واوري ملګرو ملتونو په لومړي ځل د ماشومان نجونو ابراز اول مانځلا چې موضوع یې په وړوکوالي کې د ودونو رواج ختمول وو
زه خدای کوم چې ټول چې څومره جنتی دي وړې عمر ولا ټول اول تعلیم مو کې خپل ونه سي چې خپل عمر نه زیات لارم لوګټ عمر سړی هغه ورکه پیسو د پاره
په پیښور کې د خزو انجونو د یوې ملي حال درکو
زه د خورغلې مادي خو سامان ګورم چې کوم کې د کور چې کوم خزي هغه درس جوړ کې بدل تخرسي
او د هند په جندل شوی سندرغاړي لتا منګیشکر د ژوند او فن حال لرو د ټولو اول رازو د ماشومان جنو د لومړی نړیوالې ورځ په اړه د ریپورت تھا د ټولو اول رازو د ریپورت تھا سکال په 11 اکتوبر ملګرو ملتونو په لومړي ځل د ماشومانو جنکو نړیوال ورځ اول منځله او د دغه ورځ موضوع د ماشومانو جنکو د ودونو ختمول وو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون نه اوازې په پاکستان کې په یوې ماشومې ملالا یوسفزای د وسلوالو طالبانو بریتو وغند بلکې دای هم اول دوی بعد جنکو سکولونو ته تګ یقیني کوي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په ریپورت کې اورو
د دې کال د ماشومانو جنکو د نړیوالې ورځ موضوع د کم عمرې په ودونو ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه چې هر کال تقریبا 1 کروڑ د 18 کالو نه کم عمر ماشومانو ودونه داسې نارینو سره کیږي چې عمر یې ترې 2-3 چنده زیات وي، او دغه رنګ په دغه شمیره کې د 64% تعلق جنوب ایشیا سره دی. ملګري ملتونه وایي چې د کم عمرې ودونه د ماشومانو د حقونو خلاف ورزي ده. پاکستان کې کارکوونکي یو غیر سرکاري ادارې د ایکشن ایډ مطابق چې 40% ماشومان د 18 کالو نه کم عمر کې واده کړی شي، په دغه 40% کې یو 14 کلنه رمشه هم ده چې پېښور سره تعلق لري. د رمشه واده د هغې پلار د پیسو لپاره یو مشر عمر سړي سره کړی و. رمشه مشال ریډیو ته وویل چې هغې سره د هغې خاوند او کور والا به زیاتې کولو. د هغې په وینا چې د مور او پلار غلطې فیصلې له وجې نن هغه په دارالامان کې اوسېږي.
مور چې موږ خو تا ځان سره نه بوځو، بېرته خاوند سره ځه، داسې زندګي باندې څه وکړم؟ زه خو دا کوم چې ټول چې څومره جنکۍ دي وړې عمر والا، ټول اول تعلیم وکړي او خپل چېرته ما خپل خوښه هلته واده کوي، بیا مور نه خوښې سره خو داسې نه چې خپل عمر نه زیات پلار نه غټ عمر سړی هغې له ورکې او پیسو دپاره خور مور ته وګوري چې څنګه دي او بیا ولا ورکړي لور
د قانونی چارو کارپو اکبر هوتی مشال ریډیو ته اویل چې پاکستان کې د کم عمر ودونو په حق لا قانون شته، خو په دې قانون څوک عمل نه کوي.
ماشومان چې هغه د خپل خاص عمر نه د هغې عمر پی لکه 14 کال نه کم وي، نو د هغې په واده باندې به سخت ممانعت وي او چې څوک هم داسې کار کوي د هغې لپاره باقاعده سزا مقرر شوې ده. هغوی له به سزا ورکوي څوک چې د کم عمر ماشومان جنکۍ یا د کم عمر ماشومانو له ودونه کوي. نو بالکل د پاکستان قانون چې دی نو چایلډ میرج ریسټرین اکټ په دې باندې کلر دی او دا د شریعت او د قانون هم څخه فرضي ده.
د ماشومانو جنکو نړیوالې ورځ په مناسبت پاکستان کې هم غیر سرکاري ادارې دا ورځ مانسي. د زنانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکې اداره د خویندو کور مشرې مریم بیبي وویل چې دې ورځې نه علاوه هم دوی د کم عمر ودونو په حق له خلکو د آگاهۍ لپاره مختلف پروګرامونه لري.
مونږ خویندو کور چونکې مونږ کار په دغه دیهاتي علاقو کې کوو، نو مقصد زمونږ دا دی چې د تعلیم په ذریعه، پوهې په ذریعه، سیمینار په ذریعه، مشرانو سره خبرو اترو، زمونږ مقصد همدا دی چې دغه شان دي چې کوم زمونږ دستور دی یا زمونږ کوم خپل کلچر دی کومې خبرې پکې بدېږي چې دې مخنیوی دې وشي.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د ماشومان جنو په نړیوالې ورځې دا هم ویل تعلیم او زده کړه یو خلار ده چې د ماشومان جنکو د ودونو مخه ونیول شي. بان کی مون وایي کله چې دوی تعلیم حاصل کړي او په خه بد پوه شي، نو دوی به د خپل کورنۍ لپاره زیات خکارونه وکړي چې دغه به د ټولې ټولنې په ګټه وي. بان کی مون وایي باید مونږ ماشومان جنو هم ماشومان وګڼو او ناویانې ترې جوړې نکړو. ملګرو ملتونو د دې ورځې د ټاکلو فیصله تیر کال د دسمبر په میاشت کې په دې خاطر کړې وه چې باید نړۍ د نجونو مسلو ته زیات پام وکړي. ملګري ملتونه په خپل رپورټ کې لیکي 70 میلیونه ماشومان جنکۍ د 18 کالو نه کم عمر کې واده کړل شي او ډېر د خپل عمر نه په 2 چنده او 3 چنده سړو باندې ودیږي. ملګرو ملتونو په خپل دغه رپورټ کې د افغانستان د یو کلي د 11 کلنې ماشومې جنې فوټو ورکړې چې د خپل سلوخت کلن خاوند سره ناشته ده، او لیکي چې دا تصویر په خپل ټوله کیسه بیانوي. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی هغه ماشومان جنکۍ چې د سکولونو په وړو کې عمر کې پاتې شي زر واده کړل شي، او دغه شمیره هم زیاته ده. رپورت لیکي که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې د دې خلاف قانون سازش ده، بیا هم جنا په وړو کې عمر کې او یا په زور واده کولای شي. په دغه ورځ بان کی مون دا هم ویل د پاکستان په سواد کې د سکول په درو ماشومانو ډزې کول دا ښکار کوي. اوس هم په دغه سیمه کې جنکۍ د خپل تعلیم په لار کې مشکلات لري، او زیاته کړه ملالا یوسفزی د نجونو د تعلیم او زده کړې یو علامت ګرځېدلې چې دوی بعد هغه پیغام خوروي. په پاکستان او افغانستان کې اکثره د ماشومانو نجونو د واده رواج عام ګڼل کیږي، او په ډیرو سیمو کې د پیسو په سر یو کورنۍ خپل لور خور د یو پاخه عمر سړي ته واده کړي. او ملګری ملتونه وایي باید نړیوال هیوادونه په دې اړه جوړ شوي قانونونه عملي کړي. په پېښور کې د ښځو د کاروبار د پرمختګ ادارې سمیډا په مرسته د لوی اختر لپاره د تیر شوي لوی اختر لپاره د ښځو او نجونو یوه میله لګېدلې وه. د مشال خبریال غلام غوث هم دغې میلې ته ورغلی و چې حال یې په دې رپورټ کې اورو.
د دې میلې پر مهال د وړو کاروبارونو د پرمختګ د ادارې سمیډا د خیبر پښتونخوا مشر جاوید خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د کاروبار او خریداري د پرمختګ لپاره د سمیډا د دې پروژې له وجې د کاروباری ښځو او د شاپینګ کوونکو ښځو په اعتماد کې اضافه شوې ده.
ټولو نه امپورټنټ رول په د فیس واشنګ ورته ویلی شو یا مونږ ورته ویلی شو چې بای دا ښځو چې کم کانفیډنس لوس کړو ډیورینګ د ټایم چې کم حالات زمونږ باندې کم حالات راغلي. نن تاسو هم دا تاسو ته ایویډنټ ته تاسو هم ګورئ تاسو به پیله کالم ګورئ او نن دا دریم کال مونږ روان دي دا به هم ګورئ چې څومره امپروومنټ شوی دی د ښځو په موبیلیټي کې د ښځو ایون په پروډکټ کې د هغوی په بزنسز کې مونږ دا اوپن کړی دی. دا ټولو خلکو ته پر چې صبح د کم ځای نه څوک راځي ایکسپوژر ملو چې چیرې په خبر کې کم خزانه سک طریقې سره کار کوي او زه په کم لیول باندې لګیم.
پېښور وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر ته د خریداري لپاره راغلی د خیبر میډیکل کالج یو زده کوونکی ماریا مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ډیر ښه ګام دی چې دلته کې د ښځو او ماشومانو د خریداري لپاره بندوبست کړی شوی دی.
زه دغه راغلی مادي خو سامان ګورم چې کم کې دا کور چې کم خزي یغي درس جوړ کې بدلته خرڅي نو دا یو ښه افورت دی چې خیبر پښتونخوا کې مدا کارونه کیږي رو رو را روان دي. دا چې خزي مخ کې کوي دوی دا مینه دی هغه ستخ اخلم کپڑے خو مزه ده خو ما ده اخلم دي خو دي شو اور نو شوز مو بیا اخلو.
د خیبر میډیکل کالج یو بلیز د کوونکی مشاد ریډیو ته ویل چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې سبق هم وایي خو د دې سره سره د خزو کپڑے هم ډیزاین کوي او د ټولنیزي ویب پانی فیسبوک دلاري خپل کاروبار ته وده ورکوي.
زما نوم زرغونه دی زه میډیکل سټوډنټ یم. آن لائن زما ډیر زیات سیل کیږي اور ایون انٹرنیشنلی ډیر زیات سیل کیږي. فیس بک باندې زیات سیل کیږي تا اوس خلک زی بهر شپې ټایم کې شاپنګ ته زی دسم خو بیا هم خلک تیار زیات غواړي په دې چې ټیلرز پسې تلل او هغه لګران کاری نو بس خلک دا پریفر کوي چې تیار وته ریډی میډ سوټ ملو شي. نو
په خبر وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر ته ډیری داسي جنکۍ هم راغلي وي چې د ټولنیزي ویب پاڼې فیسبوک د لاري د اختر لپاره د خریداري د دې میلې نه خبر شوی وو.
زمانم سمدستي او زدل تر اخر يم شاپنګ د لپاره او یونیورسيټي نه راغلی او فیسبوک باندې مونږ دا هر څه کتلی کنه نو مونږ دلته راغو چې مونږ شاپنګ وکړو او شاپنګ د لپاره راغلی او دلته دی ډېر ښه ارنجمنت کړی دی. زه ګورم ډریسز ګورم بیگز ګورم او یخنی را روانه ده ګلوز دي او ډېر ښکلي دي خو ګران دي.
لتا منګیشکر आवाज دی چې د هند یو وتلې سندرغاړې ده او نه یوازې په خپل ملک بلکې په ټوله نړۍ کې د خپل आवाज لوجي په خلکو کې ډیره خوخي لري. د کلاسیکل موسیقۍ یو استاد بڑے غلام علي خان د لتا منګیشکر په اړه وایي کمبختي کلا د غلطۍ نه هم به سوره سندران نه دا ویلي.
ہے
لتا منگیشکر چې د فن ملګری ورته لتا جی وای د موسیقۍ زده کړې د 15 کال عمر کې د خپل پلار نه پیل کړې او داسې د یو شمیر د هغه وخت استادانو نه ځان په دې هنر پوه کو چې ورستو په خپل د دې جوګه شو راتلونکو ته میوزیک وخایي. لتا جی چې په 1920 کې سندرې ویل پیل کړ چې ویل کېږي د 30,000 نه زیاتې سندرې ویلي چې د نړۍ داسې لومړنۍ سندرغاړي ده په دومره شمېره کې سندرې ویلي دي. د مخکینی فلمونو زیاتې مشهوري سندرې جو وعدہ کیا ہے نبانا پڑے گا، پیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں، دل تو ہے دل، دل کا اعتبار کیا کیجیے، ان آنکھوں کی مستی کے، انہی لوگوں نے لے لیا دوپٹہ میرا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، اودا سے دنو فلمونو لکا دل تو پاگل ہے، محبت او ویر زارا تر سنگ د یو شمیر فلمونو سندرې ویلی. لتا جی درې خویاندې او یو ورور لري چې په خویاندو کې آشا بوسلے یو بلا د هند وتلې سندرغاړې ده. د خپل ځان په اړه یو هندي لیکوال هاریش بهیمانی توای کله چې دا د اتو کالو وا خپل پلار شه د دې استاد هم وو ورته ویلی وو یوازې د خپل ځان نه یریگا او چې کله هم سکار کوي نو اول د ځان نه تپوس کوا کو په سمایي نو هیڅ سوچ پرې مکوا او په خپل ټول ژوند کې هم دغه لار خپل کړی. داوا د دې اونۍ پلوشا چې تاسو واورېده، زفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.